دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. سوړ ژمی، کډوالي او په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي. وړمه شپه د کابل د کډوالو په یو کمپ کې یوه وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ یې وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله رپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د دسمبر په 19 د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سر له اوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به ما هم خبر کړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کندهار کې یو ډلهیز واده ترسره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوی و او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادهنو درانه لګښتونه یې نه شو پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاټ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اساقزي په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره یې موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سي د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19 د کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللې چې کوربه یې پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 100 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکي ته د میاشتې 10,000 پاکستاني روپۍ هم ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري په سینکیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه غبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هممهالي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څېړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروي هم یو څه ناڅه محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپلوي پاڼه لیکلي د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونو د پانګونې تور لیست اچول شوی دی. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د بندي کولو پر سر لزیاتیدونکو نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکي تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترهګرۍ څخه خلک لرې وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 28 کسان وژلي دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کې نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګېدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کېږي په خپله هم فراواني ناروغۍ اخته دی، بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغو موادو ور واخیست. ان ایچ کې ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبې خیژي. دا مهم خبرونه.
خبرنه ملازادې رادیو نو اوریدل. صفی الله ستانګزی در وورول. دوستانو دې خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې وړ مورز دې واور وریدل د ګڼو لپاره خوښون کې وو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودې وروسته د لومړنۍ واورې د ورېدو عکسونه خپاره کړل، خو د ځینو لپاره بیا د واورو له ځان سره ښه زیری نه درلود. په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوي دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنۍ راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوي ده. بلخوا ته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوي پیسې د خوشې کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنی حسنات وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بیزای شوی د کډوالو په یو کم کې د ډیرو سړو لامل د مړ شو. پلاری سمرودین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګی لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچېری وضعیت هم دغه سي دوام وکړي خای دغه زوی هم مړ شي، ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرالدین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د ستونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې ورته برخلیک سره مخ دي. ډیرو سره چې زه وغږېدم ورته ستونزې لري. په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ نه راوروسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرو دوه دي. بیکاري او بیوزلي چې دا بل اوج ته رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې نه وخت ویلي دي چې افغانانو په 13 شلو کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط لګواغ سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن لیدارې نه د افغانستان د کنګل شویو شتمنۍ د ازادي دوه غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز یې کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګریس د غوړ ویلي دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې د امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړی دی چې دغه داسې لارې چارې شته دي چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنی سقوط چې دی چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکیو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنکړل شي. د کانګریس غړو په دې لیک کې دا غواخ هم کړی دی چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکې چې دی دا د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابروي. ان صاحب دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو فی ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې دی له ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% کې افغانان چې دي دا کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې یوه چې دی خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم بېوزله کوي. د دې تازه مسایلو په اړه باندې طالبانو څه نه دي ویلي. مونږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې دي د امریکا له خوا نه آزادې شي.
مننه کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو اوریدل چې ورستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هوډ درلود چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوري.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایي له دې ډلې یوه هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له یو غړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی. ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینستلو، او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتې چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. او OIC مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بونی رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولي غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره با ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. OIC په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړه شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دی چې کوم زیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي. په دې وجه چې وجه دا ده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو نو وروستو طالبان د یوازې والی سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه OIC سره چې د غربي امداد شامل و. اوس چې د کټګوري OIC بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې پله هم هغه تسلیم کړي د طالبانو کاني نتورک کې نه حکومت او غواړي چې نور ملکونو ته تسلیم کړي. ما نه دی ښایي چې او پی وا د پاکستاني موقف هغه شانې مایته کړي چې څنګه به دي د شوروي اتحاد
د یادونې وړ ده چې د وای سي د جوړولو پریکړه په کال 1989 کې د مراکش په ښار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبۍ غونډه په کال 1990 کې د سعودي عرب په جده ښار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمېر معاملو قراردادونه منظور کړي دي خو اکثر دغه قراردادونه عملي شوي نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخي کړي. دوی وایي که چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا
که څومره یو ورځم ځنډی دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان په میلیونونو نقصان ده نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د عوایدو د حلیز لار برابره شي وه چې د کرایې یوه لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل داسې غریبانو ستې مثال مول یې پوته دی مول یې خراب شو ملک میگی پشپا که یوا کیلو دو کوموی او مطلب دا دو کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وی دا ملک یوا کیلو برای کمیږي دو کیلو می کوموی نه دا میگی ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میګدا مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پیل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مول کو بل دلیارې ته هغه ډیر جګ و بیا میخته اورا پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لار چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لار چې کی ما دوه ده وې دلیارې چې هغه نه دای دان زار او چوی لګ دا ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیار دا ریټ تر کام کو دا بندول خو سر نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار ده چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویلو غوړي دا مولینا باند شول چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میخته امارات لیارې خلوصو کو کدوله خلوصوي کدوله خلوصوي چې میګ مولوزی
بلدوز ته د خوص چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوص والی مولوی محمد نبی عمری وایي د پخوا په شان د زنغوزیو لیک ته لارې جوړې شي.
له خوست کندهار ته سو. په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیرش تنو بې وزلو ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیرش تنو هغو بې وزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخیستی. دی خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې له کلونو راهیسې د واده د لګښت مصارف نسو پوره کولی. له دې جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې دیني عالمان او خیریه بنسټونه دې هڅې وکړي چې کورنۍ کانې کړي تر څو په ولورونو کې کموالی راولي.
خوشحاله خو ولاړ ډېر یم، اسوالس کاله زما واده ځنډېدلی و، دغه نوس ما سره خپله نه وه چې زه خپل واده به سره پکم. زما پلار شریف معیبه دی،
یو داسې لمتوونکی دود دی چې حتی ځوانان یې د مرګ سره مخ کړي دي. موږ تاسې لیدلي چې اورېدلي مو جبه هر یې وادو تکلی تر ننه پورې بیا راغلي هم نه دي. زما د ټولو افغانانو صدا هیله دا توقع ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبدالحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیسی د ډیرو لګښتونو لکبله ځنډېدلی وو.
نو دغه سی بیا وزلې بیچاره وم چې ورورکه هغه اسمان متلتک وو، د ځمکه منالي وو ورورکه، او زما سره ډیر کومک وسو ورورکه. دغه لک نه پلار درلود، زه مور یم مسکین وو، بلات ډیرم خوشاله یم، هم شکر دی ښه خوشالي ته عدسم شکر خدای راکړه.
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نه مې سپای پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې زه پیدا کوم هغه د کور د سړی دانه پرکېدل. انو بار خدا پاک دې رب مهربان کړ چې شرمان لري بار مې ورته وویل مال یو دغه د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودن ورکړي. د ایبای په دې ځوانانو کې ډېرې داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې پکر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بیخي خپل حوج ته رسیدلې دي، او د بل طرف څخه لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي، او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیریه بنسټ دا مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بې ځای لګښتونو غوښتنې هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بې واده پاتې سوي او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري ته اړ سوي دي.
ستاسو ل پیغامونو
زه محمد کریم اتل د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه خدمت درکوم. ورور جان دلته په ګریش ولسوالۍ کې څلور سوه ډالره و خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سوه ډالره چې دوی دا خلکو ته ورکوي هغه به په دې څلور سوه ډالره به د دې خلکو کم درته واخلي څه به په وکړي. یو پلوه ته روغ دوکانونه د په ګریش ولسوالۍ کې روغ دوکانونه د ونړوله خلکو سره یې څلور زره روپۍ پر هر دوکان څلور زره افغانۍ واخیستل چې عمر ستاسې چرې جوړو. نو چې په دغه څلور سوه ډالره دوی به د دغه ولس ته ورکوي که هغه یو څو محدود کسان دي، هغه یو څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. څه فکر سره دا خلک به د ګډه ولس به څه پوه کړه څلور سوه ډالره دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې وو هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وه، سړکونه یې ورته جوړ کړي وه، هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته ټولو ته هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه ده، خو ځکه چې کونډه یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته دي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جلکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نره روزګار پیدا کړو، دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي دي مونږ په 2018 کې راغلي وو افغانستان ته، مونږ سره چا مرستې نه دي کړې. مونږ دا غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو په مخامخ شو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارزدا فیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بولو مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر ثبت شو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 22 کسان وژلې دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګ نورو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کتلی شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخواني ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسو یې نه یوازې چې زموږ په ویب پاڼه کتلی شئ بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک پر یوټیوب دا مرکه کتلی او اوریدلی شي او جالب ټکي پکې شته. خو راځئ چې اوس د روغتیا پروګرام واورو. دا پروګرام د تیر یک شنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه ثبت شوی. اوس یې تکرار خبرېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د عمومي روغتیایي خدماتو د پوښښ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12مه دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدماتو د باندې پاتې نشي او ټول باید په روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12مه ملاتړ وکړ. د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي او ټول خلک باید له ښو او له وسه پوره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ او په دې اړه چې څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن یاست، خپل نظر راسره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکاري شاره کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو له مرستيال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه ته راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړله، نن داسې یوه ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د ښو روغتیایي خدماتو او داسې خدماتو ته چې د دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینونو خبرداری ورکوي. آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسې. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لبندې څو لنډې خبرې وکړو. ګوري، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د اس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې چې کوم اهداف ټاکل شو، 192 هیوادونه په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و، چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیایي خدمات ارزسي او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسی ولري، اکسیسیبلټی ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلق لډیرو به ساري مشکلات سره لاس او گریوان دي. تقریبا زموږ خلق 15.5% مصارف د خپل ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره خپل جب ته کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات دي هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول خو مثال د سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي، او دغه سی په اولیا کومکونو نه کرا شروع راو کوسی په اولیا برخه کې هم دوی پوره لاسرسی نه لري. موږ ډېرې داسې سیمې سته چې لري اطرافي سیمې دي، په هغو برخو کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیایي مراکز نشته، په ساعتونو ساعتونو خلک پلی مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي او هلته اقلا له ده سره یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت داسې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده سوی، او شل کاله دلته څومره پیسې سره راغلي، څومره سرمایه گذاري چې سوي، او کومو نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي، او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسله لاس او ګریوان ده.
بلې، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویاړ سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډیر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلي چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي، آیا دا ټول درواغ او داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو چې یا درواغ یا رښتیا وه. موږ به راځو د حقیقت میدان ته به ګورو. تاسو راسئ، موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیايي سیستم لرو، یو اولیا او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا وګورئ چې په دې برخه کې څه سوي دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیايي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو دا پروژه، او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت و، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت و، دا درې کاله مخکې دا وضعیت و. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده سوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبیلیټي لري یا روغتیایي لاسرسی لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري، چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو چې لاسرسی پیدا کړي نو بیا په کار دا وه چې دوی 10% له خپل جیب نه مصارف کړي وي، او دلته زموږ ته ارقام دا کوي چې په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو ډونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې چې کړی
ده وروسته ټکی ته راځو. بیا هم همدغه زما پوښتنه وه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولې. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرستې اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نه کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو، او عملاً د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن شلکلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دا بش غیر سیاسي شتلې اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سي دوی نامه یو شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلې یو قناعت مو ورته ورکړی چې مخکې له مخکې نظام سره د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطع شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې. آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي، دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه د SDGs خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او که چیرته یو وری دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی دا کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو باید د صحت برخه سیاسي نه شي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نه شي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوري، یو ایچ سی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیايي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي. نو که چېرته دلته داسې کار شوی وي،
بله ډاکټر صاحب، باری عمر ناخواله ډېرې پاتې دي د پخواني حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې به خبرې وکړو. اوریدونکي هم ډېر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راجی وي، بیا به د بحث ته دوام ورکړو. اوریدونکی د مهرباني ځان راوپېژني او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، زه د ننګرهار د سرخ رود نه خبرې کوم.
خبرونه ته ښه راغلاست. څوک او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب باری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم. ورور، دلته خو مشکلات د کلینیکونو خو دونه زیات دی، دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیايي خدماتو نه چې ده لاسرسی لري، خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته، نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخواني حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
هم هغوی ته وایم، او اوس خو چې ده اوس خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دلته چې ده یو ساعت تیم راځي، هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکوي، هغه دیرش ټیکټونه 15,000 اصلور زره کورونو ته چې ده دلته خلک راټولیږي. دونه مشکلاتو سره دی سر دی د خلکو چې څه درته ووایم. دا زموږ ساحې ته چې راځي سهار تیم، په هفته کې یو ځل راځي، د دوشنبه په ورځ. دلته هیڅ دغه نشته پکې،
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته. داسې
د ګرځنده کلینیک خبره کوي چې ستاسو سیمې ته درځي؟
راځي خو دوا نشته.
بله،
مونږ دغه د دې د خاطر هم زنګ واله چې روغتیايي خدمات دغه ته ډېر توجه وکړي نړیواله ټولنه.
مننه. کور ودان پوښتنه مو واورېدله. ډاکټر صاحب عمر، تاسو دغه پوښتنه یاداشت کوي، دوه درې اورېدونکي به نورم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
محترم نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوان یم، د خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته او نور اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
زرمل واسب خبرونه ته راغله، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
څنګه خو ما مخکې به یو لن نظر ورکوم چې د دې صحت په اړه کې، مثلا د روغتیا د کوم عام ولس چې ده، یا مثلا مشلان دي، هر څوک چې دی باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډېر کومه هغه وکړي، مثلا کومک او مدد وکړي په دې کې، مثلا چېرته لاسرسی دي دوی وشي. یوه خبره ده، او بل مې له ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه ده. هغه پوښتنه دا رقم باندې د ستاره بازي جېونه دي، موږ په هواد کې اوس خدای سخت زمایره روان، یا مثلا وسم یخ شروع ده، نو هر هغه منتقو چې مثلا ډیر لري، یا مثلا بیا موټر، یا دسی لار نه ورته یو غته بدی څنګه سره سی وکي مثلا سریغه جای دی کوم کنه ورسې
مننه
ولنده پښتنه مې ونور
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده زموږ میلمه هم ده د افغانستان د روغتیا وزارت خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر څه پښتنه لري مهرباني
محترم نوري صاحب تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام احمد همدرد سره پاډی کا کیم لغمان نه
همدرد صاحب پرمته خراغ لاس څه پښتنه لري چې اوریدونکو د ټلیفون نه کوي لاند مهرباني
مننه نوري صاحب پښتنه خو نه دا د صدقه عامه دوا سي کومه دا لکه د تد او د ټوخي دغه په دي روختونو کې او دوا خانو کې د خي کمبود سره مخ ده دغه سوځه کې دی شي له ډاکټر صاحب نه پښتنه دا او دوی ما پښتنه نه دا د صدقه اکثره دغه بند دي شیان راځي لکه دال او لوبیا دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي دا ټول تاریخ تیر یا یادې دا حکومت په دې سره نظارت لري دې له نظر نه تیریږي چې بیا ولسته په وړاندې کې یو کار د څه پر بخو در روان دي مطلب په دغه
مننه خپل پښتنه و ډاکټر صاحب یاداش کړی دا حتمان دغه ورسته اوریدونکو به هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې یو لنډه پښتنه مطرح کړی
السلام علیکم نور صاحب تاسو سلام ستاسو راډیو ټریډینګ سره محترم عمر صاحب سلام نصیب الله چیک زیو د کابل نه علیکم نیوځه
اڅک زاس په پرمنت خره غلاست پختنه لري مېرمنه
مننه عمرې ساته خندا پښتنه ده چې په دې روسي کې د توامه چې ډاکټري په لحاظ کې د توامه چې د ډاکټرو روغتیا په وخت کې بيخې پښې په تر هغه د افغانستان د خصوصا مرکز د کابل د بیا په زیاته د نور ولایتو مثلا چې د کندهار تر بولدک تر ډیر ولسوالۍ په ګرځیدل هم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو بيخې له ساحه پر پلسوي یو ځدی چې خدا خوښ درم چې دی به څو در څو ډاکټران تخوي تفاغان نور کوي اې د ډاکټران تفاغان خو جوه کې چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه کول ډاکټر ساته دغه په کابل کې د توګه د غټ غټ شبخانی مثلا افتاتورک شبخانه د فرانسویان شبخانه افغان جاپان شبخانه مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپل وسه د خلاصو دولتي شبخانی دا وز د استیو د شبخانو ډاکټران سره نه در دارو د مال پیدا کیږي او نه کوم ډاکټران چې هغه ډاکټران کان کوي نو دا ډاکټران د سن لچ مثلا د خبره وکي د خبره کوي چې موږ تفاهم وکړي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنمو واوریدې
بلې اوسه بلې
د هلال پښتنه د ګرځند روغتیاي خدماتو چې سمته ورزي خو درملو د اغنل لري هغه ټکټونه چې خلکو ته ورکول کیږي هم سمې پالن نه کیږي ولې
د هلال صاحب سلام علیکم سلام ورحمت الله دا چې سرخود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخود د ننګرهار ولایت یو سوالی ده محکمه تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د حتمندي په نوم یو پروژه لرو چې د اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړو نو تقریبا په یو جور ولایتونو کې چې ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکز او اکمال او تمویل دغه پروژې لارې کېده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډېره ټکنۍ شوه مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو ښه اقدام وکړ یو نامه سه هغوی وتوانه دل چې درې میاشتو لپاره د قراردادونه د یونیسف او دبليو ایچ او لارې نور مؤسسات تورکې ترسو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي په الحال د دې پروژې چارې تقریبا خیره وانی دي او روغتیاي مراکز ته د مختمر معلومات دي ژمنې تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلي یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیاي مرکز شتون نه لري دا یو بل لوی ستوند ده چې په تیر وخت کار نه ده سوی نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو هلته به روغتیایي مراکز ایجاد کیږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړیږي او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسې دي یو شمیر نور ډونران هم څه غوي هم ګرځند ټیمونه لري او غوي د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري خپل اجنډا لري هغوی نسی کولای شي په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي د هلته تشخیص وکي دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي د عامه په هاوی په خطر باندې وستر سو پسیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق له د مختلف مساري ناروغي او غیر ساري ناروغي په حق له باندې عامه په هاوی تر سره کیږي مایندې په هوی او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته او را به سو دي درملوال صاحب د پښتنې په جواب کې واړم چې وایم ژمنی توکي یقینا ډیر مهم دي که هغه ژمنی توکي دي که هغه درمل دي که هغه نور وسایل دي باید ټول روغتیاي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسي کی دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده فقط درې ولایتونه پات دي څلور ولایتونه سندوستان ده میدان وردګ ده فراده او
پنشیر او کاپیسا دي دوه ولایت ته ژمنې توکي نه دي رسیدلي دا اوس هم چې دلته له تاسو سره په لیکه کې شومل دي مخ کې موږ جلسه وا او په دې مبحث کړی دا چې پر روانې و هفته کې به دوه ولایتونو ته هم ژمنې توکي درمل او اړوند د روغتیاي مراکز مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي. او
هم دې برخه کې ډاکټر صاحب عمر تاسو ته کافی مرسته رسیدلې دي له بهره؟
په دې کې موږ دوه برخې لرو. یو برخه د چاتمندی د پروژې ده چې هغه پیسې تر لاسه کړي دي موسساتو او هغوی ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنې توکي درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ له نږدې نه څارو او څارنې کوو. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه مرستې کړي دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه خریداریانې کړي دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستي دي، داسې دغه مو نور روغتیایي توکي مې اخیستي دي چې دا ان شاء الله ورته خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې، هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او نړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي؟ مثلا پرون د هند یو شر شپکټونه روغتیایي مرسته را ورسېده، په دې کې څه شی شامل دي؟
اول خبر خو مهم ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کومې ناستې کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انځور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسي او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولای، ستاسو به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نسو ورته مشخص کولای. او د هند هیواد له لورې نه تیر ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا درمل او یو شمېر نور طبي توکي وسی د صحت تفلیا اندرا ګاندی روغتون لپاره دوی کومک وکړ او دا کومک پرون را ورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرس پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي، نه پیدا کیږي، او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي، مثلا وایي چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده. په افغانستان کې طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بندي سي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوي یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دا مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیا لوړوالی ده چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې. او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداري په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي. او هغه خوراکي توکي چې هغه د بندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، یغې لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو، او په ټولو ګمرکاتو کې د دواو د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه ورمارفي شوی دي، او دوی د دوغو موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ضمن کې سیمپلګیری کوي. هغه راځي لابراتوار ته او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو، هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو. تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عینی وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوي وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه ښه پر مخ تللې وي. دا لږ ځنډنې ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو، هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغه ستونزو سره مخ نه شي، او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایی خدماتو د څارنې ملي کمیټه. چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور، دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه، بعضې شرکتونه، بعضې سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز، دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي یو ټیم دوه درې ټیم مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بازو کې نکونو باندې او بازي ټیمونو مو د ورځې کار کوي او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نمائنده د عام روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عام روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیایي او ان شاء الله دا موضوع موږ ډېره جدي نیول.
اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و د کندهار اوسیدونکی دی خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې د ګرځېدلی په خپله سیمه باندې فلج ده. د کابل مې یادونه کړې لوی روغتونونه به مخکې څلېرویشت ساعته فعالیت درلوده خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم هغه سوی کم شوی دی او دوا درمل او ځینې نورو او حتی د ډاکترانو د تنخواو یادونه وکړله چې ډېرو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا غټه ستونزه وه. آیا هواره شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه او ورځ خلاص وي او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیايي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولات وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز د شپه او ورځ خلاص دي هغه روغتونونه چې هغه د شپې لخوا نوکري نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه وي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار دا ده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي هغو کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم غواړم چې لږ وضاحت ورکړم. موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دي او وزارت مالیه به معاشات تادیه کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی. وی میاشتې دی دوه میاشتې ورکول شوی په اکثر روغتیايي مراکز کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتې معاشات په یو ځای ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري دی مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي خو تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه صحتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
یوه لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیايي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده. ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم. له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړي چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور روغتیايي سکتور سیاسي نشي په خپل پخو ودرېږي؟
د روغتیايي سکتور سیاسي کېدل یو اړخي موږ یو اړخي خارجي پلاو ده. موږ له خوانه دغه سکتور مخکې هم نه د سیاسي شوی اوس هم سیاسي نه بولو. دا چې نړیوالې سیاسي اجنډا ته داخلي د دې شعار د دې منهج او د دې قانون او پالیسی تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خودکفا شي په دې برخه کې. که چیرته خارجي مرستې وي که نه وي، افغانان باید روغتیايي مراکزو ته، افغانان باید روغتیايي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسی ولري او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري، چې هغه پایداري ولري.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.